السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2015 کال د مارچ 1 مده مليها میرزادم او د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د سند او عدالت لخوا د علي وزیر د نیولو امر ترڅنګ نور ریپورتونه شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له پامیر ساحل.
لکه څنګه چې مو واوریدل، د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ مشر علي وزیر وکیلان وایي چې د سند یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکی وایي چې په تورخم کې د ترنګلتیا او نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي، او چارواکی وایي په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د پخواني ولسمشر بشار الاسد د پاتېشونو ملیشو ترمنځ نښتې شوي دي. بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د یو مخکخ مشر او د قومي اسمبلی د پخواني غړي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند یو بل عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سند د سکر عدالت د ضمانت د پیسو ترجمه کولو وروسته د وزیر د خوشي کولو امر وکړ، خو د هغه وکیل ملک عنایت کاسی بیگا مشال راډیو ته ویل چې د سکر زندان چارواکو ورته ویلي دي چې د نوشیرو فیروز ضلعې د ترهګرۍ ضد عدالت یې د نیولو امر کړی دی.
عدالت ریلیز آرڈر مشترا کی بیا مسجد تبلاڈو مروت صاحب مو بانے کول درے بجے لکھو سلور بجے لکھو پنز بجے لکھو اشپش بجے لکھو نو بیا آخری اشپش بجے دا اویل چی دا خلاف اوبل کیس پر نو شیرو پیروز کی دا خلاف اوبل ایف آئی آر دی.
د وزیر بل وکیل شیر افضل مروت پرون له زندانه بهر په یو ویډیوي بیان کې ویل چې وس ورسره هیڅ لار نه د پاتې نو ځکه د هغه د قضیه په اړه په سپریم کورټ کې غوښتن لیک دایروي. د وزیر وکیلان وایي لای پر نوموړي د نوې مقدمې متن نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه نه پوهیږي چې ور باندې څه تورونه پوري شوي دي. د نوشیرو فیروز چارواکو لا د وزیر د نیولو د امر په اړه څه نه دی ویلي. د سکر د ترهګرۍ ضد عدالت د مارچ پر 15 د نوموړي ضمانت منظور کړی و. د اسلام آباد پولیسو وزیر تیر کال په اگست کې نیولای وو. له هغه وخت راهیسې هغه د ریاست پر ضد د ویناګانو د خلکو پارولو او ترهګرۍ په ګډون د یو شمیر تورونو پر اساس د پنجاب، بلوچستان او بیا سند په بیلابیلو زندانونو کې بندي شوی دی. پی ټی ایم پر وزیر لګیدلی ټول تورونه ردوي او مقدمې جالي بولي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکی وایي چې هلته په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د ترنګلتیا او نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي. هغه چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله پرون یې د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې ګڼې کورنۍ د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. یو شمېر بې کوره شوي او مشال راډیو ته وویل چې په خیمو کې اوسي او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي. خود یون ایچ سی آر چارواکی وای تر وسه بې کوره شوی ته 300 خیمه ورکړی دي. د طالبانو حکومت هم وای چې بې کوره شوی سره مرسته کوي. پاکستانی او امنیتی چارواکو د فبروري پر 28 تر هغه ورسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوسټې جوړولې. خود طالبان ټینګار کوي چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړول. تر هغه ورسته د دواړو خواو چارواکو دوه ځلې د لارې پرانیستو په اړه خبرې وکړې، خو نتیجو ته ونه رسیدل. په تورخم کې په تیرو ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي چې یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. اخوا د طالبانو د کډوالو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت له ناظم الامور عبید الرحمن نظامانی سره ولیدل او ورڅخه د خبرو له لارې د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم پرون د طالبانو له حکومت غوښتل چې په مذاکراتو د مسأله هواره کړي. په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د بشار الاسد د ګوښه شوي رژیم د پاتې شونو ترمنځ نښتې شوې دي چې ورسره د منځري ختیځ هغه هیواد نوي مشران په ډسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ شوي دي. د سوریې حکومت پرون ویل چې په ساحلي جبله سیمه کې په نښتو کې لږ تر لږه 14 حکومتي سرتیري وژل شوي دي. یو سیمه ییز چارواکي ویل چې د امنیتي ځواکونو غړي د اسد د پاتیشونو ملیشو د یو خ پلان شوی کمین لاره تر بلید برید لاندې راغلی دی. په بریتانیا کې د شام د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي دي چې لازقیا خار سره نږدې په جبله کې په برید کې لږ تر لږه 14 امنیتي سرتیري او 4 ولسی وګړي وژل شوي دي. هغه ډلې ویلي دي چې په نښتو کې اسد ته وفادار 28 وسلوال وژل شوي دي. البته دا ارقام په سمدستي توګه لا نشي تاییدېدلی. د بشري حقوقو د څار ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي هغه وسلوال چې د پولیسو سرتیرو ته یې کمین نیولی و علویان دي. هغه د رژیم له نسکورېدو راهیسې تر ټولو سختې نښتې وبللې. علوي فعالان دعوه کوي چې د اسد د حکومت تر پرځېدو وروسته یې ټولنه له تاوتریخوالي او بریدونو سره مخامخ ده. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ دا پښتون تحفظ موومنټ د مخکخ علي وزیر وکیلان وای د سند یو بل عدالت داغه د نیولو امر کړی او اوس یې کې سپریم کورټ ته وړي. په تورخم کې د یو ان ایچ سی آر یو چارواکي وایي د پاکستان او طالبانو حکومتي سرتیرو د نښتو له وجې سلګونه خلک بې ځای شوي. بې کوره خلک وایي په یخنۍ کې په خیمو کې د شپو سبا کولو ته اړ شوي دي. دا تورخم لار په تیرو دوو اونو تیرې دو سربیره لا هم بلې تړلې پرته د بدې موضوع هم رپورټ لرو. په پاکستان کې میشتې افغانان وایي هیواد ته پستنولو یې ژوند له خطر سره مخامخې دی شي.
مونږ نه پوهیږو چې مونږ چیرته لاړ شو. داسې کونډې دي، بې سرپرستې ښځې دي چې هغوی ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي.
په خبرونه کې د اورګزو د دفترونو انتقال په سر د لانجې په اړه د رپورټ ترڅنګ نور مطالب هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخه په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د پخوانی استازي علي وزیر وکیلان وای چې د سند نوشیرو فیروز یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سکر یو عدالت یې د ضمانت تر منظورېدو یو ورځ وروسته د خوشي کولو امر وکړ. د وزیر وکیلان وایي چې د سکر له زندان بهر یې دغه د خوشي کولو انتظار کوو چې د زندان چارواکو له بلې مقدمې خبر کړل. د نوشیرو فیروز چارواکو لا په دې موضوع سره نه دی ویلي. تر اوسه معلومه نه ده چې تازه مقدمه کله دایره شوی او پکې په وزیر ستور دی. خو تر دې مخکې په نورو مقدمو کې ورباندې د ریاست او ادارو پر ضد د ویناګانو او خلکو پارولو په ګډون یو شمېر تورونه پوري شوي دي چې هغه غورزنګي ردوي. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر وکیلان شیر افضل مروت او ملک عنایت قاسی اډوکیټ وایي د سند صوبې نوشیرو فیروز یو عدالت په یو مقدمه کې د علي وزیر د نیولو امر کړی دی. ملک عنایت قاسی اډوکیټ د مارچ په 16 مشال لیډیو ته وویل علي وزیر په داسې تازه مقدمه کې نیولې شوې چې نوموړي ته د مارچ په 15 سکر ځای عدالت په وروستۍ مقدمه کې ضمانت ورکړی وو او د مارچ په 16 بینک کې د علي وزیر د ضمانت 1,00,000 روپۍ جمع کولو تصدیق وروستو یاد عدالت د علي وزیر د خوشي کولو امر کړی وو.
نن خو عدالت ریلیز آرډر مشترک کوي. بیا موږ جیل ته ولاړو. مروت صاحب مو باندې کولې 3 بجې لکو، 4 بجې لکو، 5 بجې لکو، 6 بجې لکو. نو بیا اخري 6 بجې دا وویل چې د ده خلاف یو بل کیس پر نوشیرو فیروز کې د ده خلاف یو بل اف آی آر دی.
د علي وزیر وکیلان وایي د نوشیرو فیروز پولیسو تر وسه سندي ویلي چې دا مقدمه کله او د کومو مادو لاندې درج کړی ده او نه د دې مقدمې کاپي تر وسه دوی سره شریکه کړی ده. د علي وزیر وکیل شیر افضل مروت د مارچ په 16 د سکر له زندان بهر په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د زندان په ور کې د علي وزیر د خوشی کېدو په انتظار وو. خو چارواکو ورته وویل چې د نوشیرو فیروز د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د گرفتارولو امر کړی دی. دی وای علي وزير د شوګر لوجي د بختور ګناروغي لري او د اتو میاشتو راهسه په زندان کې دي او چې په یو مقدمه کې ضمانت کیږي نو په بل مقدمه کې نیول کیږي او کله پرې 3 ام پی او لګولې کیږي. پاکستانیانو او د خیبر پختونخوا خلکو د علي وزير سره دا ظلم روان دي. د دې زندان مشر سپرډنټ او ګوري د قانون لمخې علي وزير لزان سره نشي پاتې کولې. باید چې علي وزير لزندان بهر روزي نو بیا یې پولیس نیولې شي. خودل تپسن کې هیڅ قانون نشته. موږ سره بل هیڅ لار نه ده پاتې چې په علي وزير ټولې مقدمه د پاکستان سپریم کورټ مخې ته وړاندې کړو. شیر افضل مروت زیاته کړي چې ډیر زر بعد پاکستان په سپریم کورټ کې د علي وزير په قضيو پاړه خواست دایر کړي. بلخوا په کراچي کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترين بیا د مارچ په شپږمه مشال لیډیو ته ویلي چې د اوګدي مودې راهسې د علي وزير او نورو مشرانو سره ظلم روان دي او په حکومت کې موجود سیاسي ګوندونه او عدالتونه پرې خاموش دي.
داسې بوګس داسې دروغجن کې سونه چې پر موږ پښتنو زموږ پر مشرانو زموږ پر ذمہوار خلکو ریاست یا د پارلماني پارټیانې په صوبایي ګورنمنټو کې ناسې دي په وزارتو د دوی په دغه ګورنمنټو کې زموږ د مشرانو زموږ د ذمہوارو مظلوم خلکو سره داسې ناروا چلن کیږي نو دا خو ټوله دنیا ویني چې دا غلطه دي. سوال وو سو جمهوریت پارټیانو ته دی عدالتو ته دی چې دی دا ټیم خو په دې شک نسته چې په ملک بالکل غیر اعلانیه مارشالا لګیدلې ده نو موږ پی ټی ایم خپل جدوجهد جاری ساتو.
دا ډوم به زل نه دی چې علي وزير په یو مقدمه کې د ضمانت رستو په بل مقدمه کې نیول شوی دی. لدې وړاندې تیر کال د اسلام آباد پولیسو د اگست په درېمه نیولې وو او د هغه خلاف درې مقدمه درج کړې وي چې د ترهګرۍ ترڅنګ د نشه یي موادو د قرضولو او له یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستو او بل پولیس سرتیری د کمیس شلولو قضیه شامل وي. خو په اسلام آباد کې ځایي عدالت لخوا په دوو مقدمو کې د ضمانت رستو د دسمبر په څلورمه د ترهګرۍ ضد عدالت په دریم مقدمه کې د علي وزير ضمانت منظور کړو خو بیا هم علي وزير خوشې نکړل شو او هغه مهال د راولپنډي ډیپټي کمشنر حسن وقار چیما د دسمبر په 15مه د عام نظم د ګډوډي د قانون دریمې ماده 3 ام پی او لمخې علي وزير زنداني کړو. تر هغه رستو علي وزير د پنجاب په ګجرات او بکر ضلعو کې د 3 ام پی او لاندې زنداني وو. بیا تیر کال د نومبر په 14مه د پنجاب پولیسو علي وزير بلوچستان پولیسو ته وسپارو او هغه د بلوچستان په حبس مکی په دوو مقدمو کې د علي وزير گرفتاری ښکارا کړه. په یادو مقدمو کې د ضمانت رستو د هب پولیسو علي وزير په ضد د دسمبر په مې یو بل مقدمه درج کړه او نوموړې پکې ونیولو. خو په دغه مقدمه کې سخت کال د جنوري په 13مه په هب کې د ترهګرۍ ضد عدالت بری کړو او د خوشي کېدو امر یې کړو. خو له پریکړې سمدستي رستو د بلوچستان حکومت د هب ضلع ډیپټي کمشنر روحانه ګل کاکړي د 3 ام پی او لمخې علي وزير د یوې میاشتې لپاره په زندان کې ساتلو امر وکړو. د بلوچستان پولیسو علي وزير د فروری په 11مه سن پولیسو ته وسپاره او هغوی سکر ته بوتلو. نوموړی اوس مهال د سکر په زندان کې بندي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په تورخم کې د طالبانو د حکومت د پولیساتو او پاکستانی او ځواکونو ترمنځ وروستو نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځای شوي دي او یو شمېر یې د ننګرهار لالپورې ولسوالۍ ته کډه شوي دي. بې کوره شوي خلک وایي په خیمو کې اوسي او د ژوند له اساسي اسانتیاوو بې برخې دي. په همدی حال کې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د پاکستان سفارت له ناظم الامور سره لیدلی او ورڅخه غوښتي دي چې ستونزې دې ورسره د خبرو له لارې هوارې کړي. د فروری له 21مې راهیسې د تورخم ور د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ پوستو جوړولو د شخړې له وجې تړلې دي. فیروزه عزیزي تفصیل راکوي.
تورخم کې پر ډیورن کرخه د وروستیو نښتو له کبله په بې ځایه سویو کې نوي زیږیدلي ماشومان، ښځې، پخه عمر لرونکي نارینه او ناروغان شامل دي چې ویل سختو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو شمېر د پنجشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې وږي دي. له تورخمه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ دوسرکې سیمې ته له جګړې کډه سوې یوې مور چې اته ماشومان لري او وروستی ماشوم یې میاست مخکې زیږیدلی د نوم نه خپرولو په شرط وویل
سخت تکلیف سره مخته ما شومان او منګه سره لوی مشت ما شوم اوس فغي کې د خپل چی سخت مجبور نه غتلو رزلا سمریزم ده او چې دومره ته شانشته چې زو د دې ما شومان او قبل روزم چې لکت شي هغه ما شومان ولا ور کوګونی هغه من سره نار نه است خاړه نشته دا سخت مشکل سره مخ دا یو وړه مونږ ډیر نه جوړه تا د درې کالو چې دام صحنا جوړه ده پوز دې روان دي سینې خراب سره اوس مونږ تا غوښتنه ده تر چې مونږ سره مرسته وکړو باران ما بل وی گاښ پټول په ځمکه
د تورخم یو بل اوسیدونکی فرمان شاه چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی وایي چې دی یوازې په کور کې دی خو خپله ټوله کورنۍ او کلیوالې لالپورې ولسوالۍ ته کډه شوي او اوس تر خیمو لاندې دي
بچو د خزې د ټوپ سمول باندې وشې دي ټول په خیمه کې ژوند کړه هیڅ څه ځکه درغل دی چې موږ د شپې خپل شپه چې ول دوه بجې د ځنه کډوا شو پول کړه تقریبا دوه بجې ځن شروع شو ټول وته د ځنه چا هیڅ څه ځان سره ویني و د دې په خاطر باندې خلک سره ولا چې وسم بس موږ هغه وایو چې وساجي د مرستې را سره وشي ځکه چې وسال ته وبل شته خو شي لاج ده پاکي وبني د سیمه وبني کنه دا ټول مشکل دی بل هوا یې خاله په خیمه کې ساتل کیږي
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر یو ځای چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې له جګړې مخکې او وروسته له تورخمه د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو ته له زرو سیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي. د یو ان ایچ سی آر دغه چارواکي زیاته کړه چې لا تر اوسه په یاده ولسوالۍ کې راکډه شویو خلکو باندې 300 خیمې ویشل شوي خو تاییدوي چې لا هم په کافي اندازه دغو بې ځایه سویو ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي خو په تورخم کې ځایي چارواکو ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې هڅه کوي د بې ځایه سویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغه راز د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په افغانستان کې د پاکستان له شارزفیر عبدالرحمن نظامانی سره د پنجشنبې په ورځ د لیدو پر مهال ویلي چې په تورخم کې د ویجاړونکو اقداماتو مخه باید ونیول سي. نوموړي دغه پاکستانی چارواکو سره خبرو کې زیاته کړې چې جګړې او د تورخم دروازې بندول د حل لار نه دي او باید رامنځته شوي جزئي مسایل ورسره د خبرو له لارې حل سي. د ځایي خلکو د خبرو پر بنسټ په تورخم کې د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ جګړې د پنجشنبې په ورځ د سهار تر 4 بجو هم دوام درلود. طالبانو تر اوسه د دې نښتو په ترڅ کې د یو کس د وزل کېدو او اتو تنو د ټپي کېدو تایید کړی دی. د یادونه ده چې د فبروري له 20 راهیسې له هغه وخته چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه شوې دا دریم ځل دی چې یو پر بل د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي.
اسلام آباد په طالبانو تور پورې کړی دی چې په تورخم کې په پاکستاني خورا تاسیسات جوړول نو ځکه د تګ راتګ لارې تړلو ته اړ شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پروندونیزې خبري غونډې پر مهال د مشال ریډیو د پښتنې په جواب کې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د خبرو لارې دې مسله هواره کړي. طالبانو لا د بهرنیو چارو وزارت ویان سرګندونو ته خبرګون نه دی ښودلی خو در دې مخ کې ټینګار کړی چې په خپل خاورې پوستې جوړول او پاکستان تورنوي چې به له جواز د فروری له 20 راهیسې د تورخم ور تړلې ساتلې دي. پوهان وايي طالبان او پاکستان د تورخم لارې پرانستو ته جدي نه دي. دا چې ولې جواب یې د اسرار العالم مومند پر رپورت کې اورو.
پاکستان وایي دا خبره سمه نه ده چې ګینی اسلام آباد په یو اړخیزه توګه له افغانستان سره تورخم دروازه بنده کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان د مارچ په 6 په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د پاکستان پر ځمکه یو اړخیزه او غیر قانوني تعمیراتو پاکستان دې ته اړ کړ چې تورخم دروازه وتړي.
افغان خاوي د پاکستان پر ځمکه غیر قانوني او یو اړخه تعمیراتی فعالیتونه وکړل. د دې پارونو باوجود پاکستان د لچک مظاهره وکړه او په سولیز توګه د پولیس شخړې د حلولو لپاره په لاندې کچه د غونډو رابللو خاص وکړ. اخر کار هغه غونډې وشوې خو له بده مرغه د غیر قانوني تعمیراتو ترڅنګ افغان لوري په تورخم ټرمینل او پاکستانی فوج ناتار ډزې وکړي او تر دې دمه مسله نه ده هواره شوې. د افغانستان فعالیتونه د تورخم دروازې د بندیدو سبب شوې دي.
افغان طالبانو د دې ورستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې یې ویلي دي چې دوی په خپل خاوره کې مورچې جوړول او پاکستان بې جوازه تورخم دروازه وتړله. د تورخم دروازه د پروري له 20 راهیسې بند ده او لزګونو شمیر کې د سبزی او میوو او نور سامانونو ډک گاډي ولاړ دي او ډریوران یې وایي خوراکي توکي یې خرابېږي. دغه راز د تورخم پولی دوان خو ته خلکو تګ را تګ هم درېدلې دی. خو پښتنه دا چې کابل او اسلام آباد د دې مسلې حلولو کې ولې دلچسپي نه اخلي او د لوړپوړو چارواکو ترمنځ پر دې اړه غونډې ولې نه کوي او دغه راز حالات لا نور خرابیږي او په تیرو څو ورځو کې په تورخم کې د پاکستان او طالبانو د ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوي چې پکې چارواکو د درې پاکستاني سرتیرو د جوبلیدو او د یو طالب سرتیري د وجنې او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پوه شمیم شاهد د مارچ په شپږمه مشالې ډوته وویل چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو له رویو داسې ښکاري چې دوی ته د خپل ولسونو مشکلات ارزښت نه لري.
وځه دا دا چې د پاکستان کوشش ته چې طالبان د دې خبرې ومني د دې ناسپوس شي او طالبان دې تیار نه دي غټه وجه خدا دا او موږ زمونږ دا اندازه چې د پاکستان ځنی حلقي دا کوشش کوي چې د افغانستان سره د تعلقات نور خراب شي او دا پښتانه ر دې منځ او د دې تعلقاتو نه متاثر شي. افغانستان هم دا سه حال دی کنه ځل کې خو طالبان دي او طالبان اقتدار طالبان خدای خو نه د خلکو د معیشت سره سکار شته نه د خلکو د امن سره سکار شته.
په جرمني کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونو پخوانی مشر ازرخ ش حافظي بیا د مارچ په شپږمه مشالې ډوتول چې په غرب کې د جنگونو پر مهال اهم د هیوادونو ترمنځ تجارت روان وی. خره د په خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت پر وړاندې پولي تړل خای چې دوی پر کاروبار سیاست کوي کوم چې دوانو هیوادونو لپاره ډېر خطرناک خبره ده.
زموږ نظر خو دوی خلکو ته پاملرنه نه لري، دوی ځان مسول نه ګني، یوازې په خپل د سیاسي کړکیچ باندې چنګار کوي. حال دا چې په دوهم نړیوال جګړه کې او په دې جګړو کې هلته جنگونه کېدل ولې خپل سوداګري دوی جاري ساتل دوی خدای دې چې سیاسي مشکلات چې پر افیشي او هغه د سوداګر سره اخلي دي مستریک اس خیا دی عادي خلکو سره.
د مردان د عبد الولی خان پونتون د نړیوال اړیکو استاد پروفیسور عبد الشکور بیا د مارچ په شپږمه مشالې ډوتول ک کابل او اسلام آباد یو بل سره اختلافات لري، نو په کار ده چې د خبرو د لارې حل کړي او دا راز د تورخم پولی تړلو یا پر یو بل حمله کولو ډډه وکړي.
دا خبره هم وی چې پاکستان دا د پاکستان وینا مطابق دا وایي چې پاکستان څه تور لرګي یاوان څه سوسیالي شي د طالبان د حکومت نه باید هغه په مذاکرات حل شي. هغه لپاره چې ناستل دي بغیر رسمي توګه افغان طالبان انګیج کول دي او ویتر کې ناستل دي او نه چې پابندیانې لګولو بارډر بندولو خلکو ته مسلې راوستل. زما بنیادي خبره دا ده
دا براسي حال کې دا چې اسلام آباد په وار وار له افغانستان غوښتي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمالې دوته پرې نګدي او د طریق طالبان پاکستان وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي. بلخو افغانستان هم دغه غوښتن له اسلام آباد کوي وای چې پاکستان دې پر خپل ځمکه د داعش خلاف ګامونه پورته کړي. خو د پاکستان او بنو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان اونیزي خبري غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې پاکستان له خوا داعش وسلوالو ته د پټنځینو ورکولو تورونه بیا اساس دي. البته نو موډی زیاته کړه چې ترګری په ګډونو نورو مسلو باندې په سفارتي کچا خبرې اترې روانې دي، خو د په خبره معلومه نه ده چې دوه هیوادونو ترمنځ موجوده ترنګلتیا به کله ختم شي.
تاسو مشال ریډیو اوره د خبر پښتونخوا رګزو زلي ولسی مشرانو کلایت د سرکاري دفترونو انتقالولو مخالفت کړی دی. دی پرون په هنګو کې په جرګه کې غواخو کړ چې حکومت د دفترونو انتقال بهیر نه درونه نه تنظیمي سره به پرې کو نکړي. په رستو کې د تنظیمي او پولیسو دفترونه له هنګو څخه د کوزي او رګزو مرکز کلایت انتقال شوی دی. یو تنظیمي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت لا د دفترونو جوړولو لپاره زینې د ټاکلینو ځکه کلایت انتقال کړی دی. تفصیل د ممتاز بنگش ریپورت کې
د بر او د منځنی او رګزو د غنو قبیلو مشرانو جرګې پریکړه کړې کچېرې د دوی تنظیمي دفترو لپاره ځای د دوی په خوخه و نه ټاکل شو نو دوی به مجبور شي چې د تنظیمي سره پریکون پیل کړي. په اړه د مارچ په شپږمه د رګزو هډکوټر هنګو کې یو جرګه وشوه. په جرګه کې د رګزو ځلې غنو کمونو مشران شریک شول. د جرګې مشرانو د یادې ځلې تنظیمي دفتر د کوز او رګزو کلی تحصیل هډکوټر ته د انتقال پر ضد خبرګون هم ښکاره کړ او ویل چې په وروستیو کې د ضلع ټولو قبیلو د صوبایي اسمبلی غړي اورنګزیب په مشرۍ کې ترسره شوي. وی جرګې کې سرکاري دفتر جوړولو لپاره د ډبوري ځمکه انتخاب کړې وه، خو د دې باوجود هم د ډپټي کمشنر دفتر کوزه اورنګزو کلای تحصیل هیډکوارټر ته منتقل شوې. ځایي مشر ملک حاجی شکیل خان په دې مهال وویل حکومت لاړخه په یوې مهمې موضوع سنجیدګي نه ښکاره کولو له وجې د اورنګزو قومونو ترمنځ د اختلافاتو په اړه اندېښنې زیاتې شوې.
مو دغه ادارو والا تم سوال کوو، د افسرانو تم سوال کوو، څه مو اورنګزی سره خپل منځ کې ونه جنګوي؟ تا به یو منصوبه وي د تقسیمې دو خو نه، مو به ځان باندې زور تېروو واستر واسه، مو به تقسیمات ته ځان نه ورکوو.
ملک شهید اورنګزی وویل حکومت ته د یوې اونۍ وخت ورکوي چې د خلکو په غوښتنه دې باید غور وکړي، ځکه چې کلی هیډکوارټر ته د خپلو کارونو لپاره ورتګ سره به د بره او منځني اورنګزو خلک لا نور کړاوونو سره مخامخ شي. تر څو پورې چې نوي دفترې نوي جوړې شوي، د ضلع هیډکوارټر دې باید په هنګو ضلع کې پاتې شي. ده وویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې، نو دوی به مجبور شي چې سختې پرېکړې وکړي.
در هغې پورې ما بالکل حکومت ته د اورنګزی حکومت موجوده انتظامیه ری د دوی هر نمونه تاون نه بایکاټ دی، زه به در سره یوې کې نشته یم.
د جرګې ګډونوالو د کمی او صوبایي اسمبلۍ په غړو هم نیوکې وکړې او وی ویل دوی سره ژمنه شوې وه چې په یاده موضوع به اعلی وزیر سره د دوی غونډه کوي او د اورنګزو انتظامي دفترې به د سیمې د خلکو په مشوره جوړیږي. خو بیا هم سرکاري دفترې د کلی هیډکوارټر ته د وړلو لړۍ دوام لري چې ورسره د بر اورنګزو اوسیدونکو اندېښنې لا نورې زیاتې شوې. ولې د کمی اسمبلۍ غړي یوسف خان کوم چې په یاده جرګه کې شریک وو وویل په یاده موضوع به د خلکو رای له پامه نه غورځوي.
زین چې کمیټیانې د جوړې شي ښه سنجیده خلک د پکې راواخیستلی شي، په هغې کې به یو لاوز ټول نه اوله خلو چې د قومیت جنګ به پکې نه کوو، چې یو چې ماته نږدې بلې چې ماته نږدې، خپل ځان طرف ته خپل قوم طرف ته به دا شی نه کوو چې کوم ځای نه د اورنګزی د قوم د ضلع فایده وي په هغه ځای به متاسو متفقي په هغه ځای به سوچ کوو. ګوره دا شی ډېر انتهایي نقصان طرف ته روان ده.
د اورنګزو ضلع انتظامی دفتر په هنګو ضلع کې جوړې دي او د اورنګزو خلکو غوښتل چې یادې دفتر دې په بره اورنګزو کې جوړې شي چې د ضلع ټولو سیمو خلکو ورتګ ورته اسان وي. په اړه یې د صوبایي اسمبلۍ غړي اورنګزیب هم بیا بیا ویلي چې یادې دفتر به د ځایي خلکو په مشوره او خوښه جوړیږي، خو یاده قبایلي سیمه په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته د پولیسو او د ضلع انتظامي ځینې نورې دفترې په ورو ورو کلی ته د وړلو لړۍ دوام لري چې پر ضد یې د بر اورنګزو خلک راپارېدلي او د احتجاج دړکۍ کړی ده. بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکی چې د رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله، د مارچ په شپږمه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشارې ډېو ته ویلي د اورنګزو ضلع دفترې جوړولو لپاره حکومت لا تر اوسه ځای نه دی ټاکلی، ځکه یې د اورنګزو کلی ته دفتر انتقال کړي چې د ضلع خلک ورته په خپله ضلع کې لاسرسی ولري. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وای پروژه کې د شایانو بیې ډېرې لوړې شوې دي او دوکانداران سرکاري نرخنامې نه عملي کوي. دوی وای په واڼه او اعظم ورسک کې دوکانداران د خپلې خوښې قیمتونه مقرر کوي. بلخوا د ضلع ډپټي کمشنر وای په بازار کې سمو بیو باوري کولو لپاره هڅې کوي. په دې اړه اشتیاق مسید نور تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د روژې په میاشت کښې د ګرونۍ په وجه یې د سیمې خلک یې خوراکي شایونه او خاستې واست نه لري او حکومتي چارواکي په ګرونه بایا خوراکي شایون خرڅول کښې ککړ کسانې په خلاف صحیح اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د وڼه سیمې یو اوسیدونکی ویایي
شان وزیر جنوبی وزیرستان لور وننا خبره کما د رژیم بختاوره میاشتو په وزیرستان کې چې کیم ونه بازور دی اعظم سره چې کیم بازور دی دا غړ بازارینه دي دغه کې برونی درځي تشوی د مخکو چې د چینه کې لو په یوسل شپتا یوسل 15 شپتا کې چلا دا نن سبا یې زنه په 200 چلا وی زنه یې په لاس کم 200 کیلو چلا وی دي چینه چې هر شای ډارزون شوی نه دی ګرون شوی دی په هر سړی د خپل مرزی رټینه لګوي.
د تحصیل برمل راغزی کلی دوی اوسیدونکي خبرې هم وروایي چې د روژې په میاشت کښې د خوراکي شایونه ګرونه بایا په وجه د خلکې ژوند د کم مشکلات سره مخامخ شوی دی.
ساخی د بازار کې مرچین او د سبزی د ارشی د چین ای په دواګین چې د مختص ټماټر وی په 2.5 دړې وایي په 1500 شو او لګون د هغه څخه چې په خاطر سوا وایي په 1600 شو
د مونږ اوسمان د عزت جنوبي وزیرستان راځي سره تعلق لرما بار فالای د مرزای کاروبار کو د مرزای تجارت کو نه د ګورنمنټ نه د پوښتنه په شهر ساته باڅو غاور نه ته کوم مقصد نه تاسو رټ ګورن دا هر څین دا سره کاپته د تخصصه دا په باندې نو آدر کوي ته په څه دونه د تخصصه دا په آدر کوي په څار د تغراچینا کام کو یوه چینا وا کم از کم مخته په 7000 وا یا په 6500 وا 50 کیلو د ځای دوا او 8000 تا ورسه دا کم از کم 1000 پنځه غسوا دا رزه بختوره میاشت د دې کې ماتینا کام کو د منګایي سره ختم کو زه ځخر کو سره شس
مشال ریډیو چې د رجه په میاشت کې د رو محمد شوی ګرونی په باراک شه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولی اغوی په جواب کې وویل
څنګه خو لغانی بازار کې ډیسک لگاولې نه کمپلینټ سیل کچا تا وخه ګرانه ملويږي یا نور سودا مې ګرانه ملويږي کم چې مونږه نوټیفایډ نرخنامه لگولې دا نو هغه ته مونږ فاین هم لگو قید مومر او مونږ ډېر کسان به کې فاین کړی هم دی الړی او ان شاء الله قیمتونو په کنټرول کې دی او زمونږ اے سی سی با ریګولرلی او تحصیلداران صاحبانو او زپ کې رینډملی چیکینګ کوو د بازار ان شاء الله چې څوک اور پرایسینګ ونه کی
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکو د چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د رژې په میاشت کې د خوراکي شایونه قیمتونه راکمول د پوره د زر بیړوندۍ ګامونه پورته کی اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د خبرونې نیمای برخه ته را رسیدلی او لنډ خبرونه له پامیر ساحل اورو
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د یو مخکخ مشر او د قومي اسمبلی د پخوانی غړي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند نوشیرو فیروز یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سند د سکر عدالت د ضمانت د پیسو ترجمه کولو وروسته د وزیر د خوشی کولو امر وکړ. خو د هغه وکیل ملک عنایت کاسی بیگا مشال راډیو ته ویل چې د سکر زندان چارواکو ورته ویلي دي چې د نوشیرو فیروز ضلع د ترهګرۍ ضد عدالت یې د نیولو امر کړی دی. د وزیر وکیلان وایي لای پر نوموړي د نوې مقدمې متن نه دی ترلاسه کړی نو ځکه نه پوهیږي چې ورباندې څه تورونه پورې شوي دي. د نوشیرو فیروز چارواکو لا د وزیر د نیولو د امر په اړه څه نه دي ویلي. د اسلام آباد پولیسو وزیر تیر کال په اګست کې نیولی و. له هغه وخت راهیسې هغه د ریاست پر ضد د ویناګانو د خلکو پارولو او ترهګرۍ په ګډون د یو شمیر تورونو پر اساس د پنجاب، بلوچستان او بیا سند په بیلابیلو زندانونو کې بندي شوی دی. پی ټی ایم پر وزیر لګیدلي تورونه ردوي او مقدمې جالي بولي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکی وایي چې هلته په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د ترینګلتیا او نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي. هغه چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله پرون یې د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې ګڼې کورنۍ د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. یو شمیر بې کوره شوي او مشال راډیو ته وویل چې په خیمو کې اوسي او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي. پاکستاني امنیتي چارواکو د فبروري پر 28 تر هغې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې. خو طالبان ټینګار کوي چې په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. اخوا د طالبانو د کډوالو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت له ناظم الامور عبیدالرحمن نظامانی سره ولیدل او ورڅخه د خبرو له لارې د ستونزې د هواري غوښتنه وکړه. په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د بشار الاسد د ګوښه شوي رژیم د پاتیشونو ترمنځ نښتې شوې دي چې ورسره د منځري ختیځ هغه هیواد نوي مشران په ډسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ شوي دي. د سوریې حکومت پرون ویل چې په ساحلي جبله سیمه کې په نښتو کې لږ تر لږه 14 حکومتي سرتیري وژل شوي دي. یو سیمه ییز چارواکي وویل چې د امنیتي ځواکونو ډیری غړي د په وینا د اسد د پاتیشونو ملیشو د کمین للارې تر برید لاندې راغلی دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د مالی سرچینو د کمی له وجې سخت کال په افغانستان کې ملیونونه اړمنو ته ژمنې مرستې نشي ورکولی. په افغانستان کې دغه ادارې مرستیال ویان پرون مشال ریډیو ته ویل چې هلته د خپلو چارو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1550 ملیونه ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ارکامو له مخې په افغانستان کې د اړمنو شمیر شاوخوا 20 ملیونه دی. په 2021 کال کې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغه هیواد اقتصاد خراب شوی دی چې پکې غربت زیات دی او ورسره نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د فیروزې عزیزي رپورټ د یوې بې وزلې ښځې په غږ پیلېږي.
دا نفیسا نومیږي او د کابل ښار اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ یې له سختې بې وزلۍ او ستونزو سره مخ ده او لا یې هم هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
د خوړلو هیڅ شی نه لرو، پوښاک خوړلو حیرانه پاتې یو، څنګه دا شپې ورځ تیر کړو. زه د دولت نه د هغې نه غوښتنه کوم چې مې سره مرسته وکړي، په هغه خاطر چې ماشومان مې وړه وړه دي، د کور کرایه د خرڅ کور هیڅ شی سمه نه لرو.
د نفیسې په شان میلیونونه خلک په افغانستان کې له بې وزلۍ او شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په ټوله کې 2.9 میلیونه خلک په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړمن دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د مالی سرچینو د کمښت له امله ډېرو اړمنو افغانانو په سږني زمي کې مرستې نه دي ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی په دې اړه د پنجشنبه په ورځ وویل:
در زمستان امسال پروګرام غذایی جهان د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له امله سکال وکړای شول چې د اړمنو له ډلې یوازې 6 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. په داسې حال کې چې له 8 میلیونه ډیر نور خلک د هیڅ ډول مرستو له ترلاسه کولو پرته د کال تر ټولو سختو میاشتو کې لاس تر زنې پاتې شول. دا مهال د خوړو نړیوال پروګرام تر ټولو ستره ننګونه د مالی سرچینو شدید کمښت دی چې په ټول هیواد کې زیانګالو کورنیو ته د مرستو د رسیدو مخه نیسي.
ښاغلی صافی زیاته کړه:
ما برای تامین تمام فعالیت های خود
موږ د خپلو ټولو فعالیتونو لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 1550 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو. د دې بودیجې له تامین پرته به ښځو، ماشومانو او کورنیو ته د حیاتي پروګرامونو په ګډون بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ د ملنه، په ښوونځیو کې د خوړو ورکول او د ښځو لپاره روزنیزې او مسلکي زده کړې د بندېدو له ګواښ سره مخ شي.
له دې سره د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د افغانستان په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې 2015 کال کې د بشري مرستو د اړتیا کچه لا هم د پام وړ پاتې ده. د دې راپور په یوه برخه کې چې پرون پنجشنبه خپور شوی راغلی چې د 2014 کال له جنوري تر ډسمبر میاشتې له 6 میلیونه ډیر کسان حداقل یو ډول بشري مرستې ترلاسه کړې دي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې لا هم د خوارځواکۍ کچه لوړه ده او اټکل شوی چې سخ کال به په شدید خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 1% او د منځنۍ کچې خوارځواکۍ اخته ماشومانو شمیر به 28% زیات شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د جنوري په وروستیو کې ویلي و چې سخ کال به په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونه ته ورسیږي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ښځو د تعلیم او روزګار بندیزونه لګولي او هغوی یې تر کورونو محدودې کړي دي، په ټولنیزو شبکو افغانستان ته د لوڅو فلمونو له سند سره د تړلې یوې اداکارې د سفر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي. تر دې وروسته د افغانستان ښځو د طالبانو په حکومت نیوکې کړي دي او یوې بهرنۍ اداکارې ته افغانستان ته د سفر اجازت ورکول بنسټیز منافقت بللې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورٹ مهم ټکی شاهین بنیری تاسوای.
دا محل د افغانستان طالب واکمنانو د افغان خزو لپاره په تعلیم او کارونو بندیزونه لګولې دي او هغه اجازه نه لري چې پارکونو، جیمونو او حمامونو ته ولاړ شي. دوی له نارینه سرپرست پرته له خپل کورونو څخه نشي وتلې او د طالبانو د سختو اخلاقي قوانینو د لاندې ژوند تیری. په داسې حالاتو کې چې کله په سوشل میډیا د پورنوګرافي یا لوسو فلمونو د سند سره د تړلې یوې امریکایي اداکارې افغانستان ته د سفر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې، نو د ځینو افغانانو ښځو غوسه یې راوپاروله. که څه هم طالبانو د دې سفر پخلی نه دی کړی، خو اداکارې ویتنی رایټ په خپل انسټاګرام اکاونټ کې د افغانستان یو د سیل ځای ته د خپل سفر عکسونه خپاره کړي دي. په دغه اړه مشالیډو سره په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو او تعلیم فعالې وګما توخی ویل چې افغان ښځې په خپل هیواد کې بندیانې دي، خو بهرني سیلانیان راځي او میلمستیایي کیږي. د نوموړي په خبره دا په بنسټیز ډول منافقت دی. د یادونه وړ ده چې په دا وروستو کلونو کې اداکارې ویتنی رایټ د ایران، عراق، سوریې او لبنان غوندې هیوادونو ته سفرونه کړي دي چرته چې مسلمانان په اکثریت کې دي. د مشال ریډیو د خبر څانګې په دې اړه د تبصرې لپاره له طالبانو یا رایټ سره اړیکه ونه شو نیولې. د ویتنی رایټ افغانستان ته د سفر عکسونه په داسې حال کې خپاره شوي دي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت امریکایانو ته مشوره ورکړې چې په هیڅ دلیل افغانستان ته سفر ونه کړي، ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي چې د امریکایانو تختونې او د هغې یرغمل کول یې هدف دی. که څه هم د طالبانو ناپیژندل شوی حکومت په امریکا کې په سفارت او قونسلګرۍ کنټرول نه لري، خو د یوې امریکایي اتباع یا شهري په توګه ویتنی رایټ تبا افغانستان ته د سفر لپاره د ویزې اړتیا وه. بلخوا طالبان د بهرني سیلانیانو د راجلبولو ته لیواله دي ترڅو د نړۍ په سترګو کې خپل ځان خخ کاره کړي او دا وښایي چې د دوی واک ته له رسېدو راهیسې په هیواد کې تاوتریخوالی د پام وړ رقم شوی دی. په عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ویتنی رایټ تور حجاب اغوستی او بند امیر ته نږدې په واورو کې ګرځي. د شنو اوبو د ډنډونو او لوړو غرونو دا سیمه د افغانستان مرکزی ولایت بامیان کې یو له خورا مشهورو ملی پارکونو څخه ده، خو افغان ښځې ورته د تګ اجازه نه لري. ځینې افغان میرمنو ویلي دي چې طالبان دا رقم خزینه سیلانیانو څخه دا کار اخلي چې خپل یو مثبت تصویر وړاندې کړي او وښایي چې هیواد حتی د بهرنیو میرمنو لپاره څومره خوندي دی. یو بله فعاله نسیمه بیدارګر وایي چې دا ازادي یوازې د بهرنیانو لپاره ده، نه د هغه افغان ښځو لپاره چې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې ساتل شوي دي.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مارچ په سلورمه کانګرس ته په وینا کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګ د حکومندان د نیولو ذکر وکړ او ویل چې هغه سړی په 2021 کال کې د کابل له هوایي ډګر سره نږدې په ځانمرګي برید کې ککړ و. ټرمپ د هغه د نیولو لپاره د پاکستان مننه وکړه. په جواب کې وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دی او خوشاله دی چې امریکایي ولسمشر یې د هڅو ستاینه کړې. په پاکستان کې ځینې شنونکي دا پرمختګ د اسلام بعد واشنگتن د اړیکو خکېدو نه قبولي، خو ځینې نور وایي چې د ټرمپ مننه له پاکستان سره د امریکا د اړیکو خکېدو ضمانت نه ورکوي. د راشد خټک رپورت د ټرمپ په اواز پیلېږي.
We have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster.
دا امریکا صدر ډونالد ټرمپ ته چې کانګرس ته وینا کوي او په کال 2021 کې د کابل په هوایي ډګر ځانمرګي برید کې لاس لرونکي د داعش یو غړي د نیولو اعلان کوي او ورسره د پاکستان حکومت مننه کوي چې دغه کس نیولې او امریکا ته سپارلې ده. د روان کال په 16 جنوري د صدارت څوکۍ سمبالولو نه پس دا لومړی ځل چې ډونالډ ټرمپ ټرمپ ته پاکستان ذکر وکړو او په خو ټکو یې یاد کړو. د افغانستان نه د امریکا پوځونو وترو نه پس د امریکا او پاکستان اړیکې سړې شوې وې او د امریکا د نوې انتظامیه په اړه په پاکستان کې هم ډېرې اندېښنې وې چې څنګه اړیکې به ورسره ساتي. خو د ټرمپ د خبرو نه پس د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس یعنی پخوانی ټویټر د ترګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د کردار په اړه یو پوسټ وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو بیان تر مخه د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل واټس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار ته ټلیفون وکړو او د ترګرۍ خلاف د پاکستان د هڅو ستاینه یې وکړه. په لاهور کې د جنگ ورځپاڼې قلم نګار محمد مهدي مشال رادیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې څومره امریکن چارواکي پاکستان ته راغلي او د هغه سره یې لیدلي دي. د هغوی ټولو په خبرو کې یو ټکی مشترک وو او هغه د داعش ذکر وو. خو دا قتل ضروري دی چې پاکستان په دې لړ کې د امریکا سره څومره همکاري کولی شي.
پاکستان بالکل میں خود بھی یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ بہت زیادہ فوکس اس کو امریکہ کی طرف سے نہ ملے.
زما په خیال دا حکومت خپل هم نه غوړي چې امریکا له خوا ته توجه ورکړي شي. بس دوی ته مشکلات نه جوړوي. حکومت یو خو بلخوا لاس پخې وهي د اقتصادي ګټو لپاره. امریکا دلته نور سرمایه کاری هم نه کوي. حکومت صرف دا غوړي چې امریکا د IMF او ورلد بینک نه قرض اخیستو کې د دوی مخالفت ونه کړي. د امریکایي انتظامیه دومره ستونزه نه ده خو د امریکایي کانګرس نه د پاکستان لپاره ښه خبرونه نه راځي.
هوایي اچھی نہیں آتی.
ډېر ته جنګران وایي چې د پاکستان او امریکا اړیکې یو نوي پړاو ته رسیدونکي دي خو دا لنډمهاله انتظام دی. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رادیو ته وویل چې د ټرمپ د صدر جوړېدو سره امریکا د ډیپلوماسۍ پخوانی طریقې پریښې دي او نوې طریقې خپلې کړې دي. د پاکستان سره د امریکا اړیکې هم د کار کولو په بنیاد دي. که پاکستان د دوی په خوښه یو کار وکړي نو ستاینه یې کوي او که کوم کار د دوی په خوښه ونه کړي نو غندنه یې کوي.
پښتونخوا او بلوچستان کې خاص کر کم ترګری زیاتیږي لګیا دا د اوس د مذهبي خلکو خپل کې جګړو د حامد الحق مرګ نه داسې اندازې لګي چې شروعات کیږي په بنو کې چې کم کی څو شو نورې په بلوچستان کې نو دلته کې کو دا ترګری دا کیسې زیاتیږي نو هغه هم یو بنیاد جوړې دي چې پاکستان امریکا تعلقات خو ډېر بد قسمت وي او هغه به موږ ترانزیکشن وي او څومره مودې وي څومره هدا پوری وي بس دی وخت کې زه صرف دومره ویلې
پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم لګ ډېر دوه میاشتې کېږي چې بیرته خپل هیواد ته تللی دی خو امریکا تر اوسه د پاکستان لپاره نوی سفیر نه دی ټاکلی. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی په هغه هیواد کې میشتي افغانان وای افغانستان ته په ستنېدو یې ژوند له خطر سره مخامخې دی شي. دوی وایي له شاوخوا درېو کلونو راهیسې په دې هیله په پاکستان کې اوسیږي چې د بهرنیو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي خو د پناه غوښتنلیکونه یې د ځنډ ښکار دي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR ویان کیسر خان افریدی وایي د پاکستان له حکومت سره د افغانانو په برخلیک خبرو ته دوام ورکړی دی. د خالدې نیاز رپورٹ دی یوې افغانې په غږ پیلي گی.
مونږ نه پویږو چې مونږ چرته لاړ شو او دې زنم چې مونږ دوباره خرج شو بیا هم زمونږ ژوند تباه دی.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنې وروسته پاکستان ته راغلی ده. دا وایي درې کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې خزې هم راغلي دي چې هغوی واقعیا د هغوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغوی اوس هم دلته شلترونو کې اوسیږي او داسې کونډې دي بې سرپرستې خزې دي چې هغوی ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي او دا ټول افغانان مونږ UNHCR ته کیسونه جمع کړي دي خو متاسفانه UNHCR لخوا نه د دې افغانان د ستونزو ته رسیدګي نه کیږي او د دې کیس پروسس ډېر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې ACC کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وځي. POR کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوی باید له اسلام آباد او راولپنډي وځي. POR کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یو بل افغانا جنې چې نه غختل نامې او پیجندل شي مشال ریډیو ته وویل افغانستان نا میرمنې په دی وجہ پاکستان ته کډ شي ودی چې هلته طالبانو دوی د تعلیم ترڅنګ نورو بنیادی حقوقو څخه محروم کړی دي.
نو اوس مهال ډیر زیات حالات سخت شوي دي افغانانو لپاره. زه پخپله بیخي حیران یم چې څه وکم. افغانستان کې دغه شانتي حالت موږ ته هغه انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړی چې باید موږ راستنه سو وطن ته لاړ سو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې خپل خبرې بیرته راواخلي او موږ ډیر سخت دشواري او بد حالت سره مخامخ یو.
افغان خبریاله مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پیښور کې ژوند کولو او اوس اسلام آباد کې میشتا. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اووی
زمونږ افغانان دلته ډیر زیات پستونځو کې دي بلکې په ټولو ځایونو کې شې دي او هیله مې ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې د پاکستان کې پاتې کړي د انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي دا به دومره رنگ نه راوړي خو ها که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي هغوی به حتماً دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د مارچ په شپږم مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دی وايي د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو د پاره د پاکستان حکومت سره خبرې اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوم چې هغه دي لکه صبر وکړي ځکه چې درې مهواد د پاره مونږ د نشو کولی چې دا ټول خلک تل ری سټل شي. مونږ ته چې کوم کوټه ملایويږي د مختلف ملکونو د طرف نه لکه د امریکای نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي آسترالیا یا کینیډا د هغې د طرف نه چې مونږ ته کومه کوټه ملاویږي هغه ډېره کم وي. یو 300 خلک مونږ ویشو چې هغه مونږ د پاکستان نه هلته درېیم هیوادونو ته مونږ ریفر کړو. بیا دغه چې کوم خلک دي دغه مونږ چې کله هلته ریفر کړو دي ملکونو ته نو د هغوی ځان له پروسیس وي د هغوی ځان له ویټنګ پروسیس وي نو هغوی هم په دې باندې ټایم لګوي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخه شپګلکا افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنې دورسته پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي. خالد انیاز مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د ترګری زو پیخو په یو نړیوال فهرست کې پاکستان په دویم نمبر راغلی دی. د یو نړیوال ادارې لخوا په خبرې شوی دغه ریپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د 2023 کال په نسبت په 2024 کال کې په ترګری زو پیخو کې 15% اضافه شوی دی. په ریپورت کې راغلی دی چې هلته زیاتره پیخې په خیبر پختونخوا کې شوی دی چې عامل یې تحریک طالبان پاکستان و. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګزی راکوي.
د ترهګرۍ نړیوال رپورټ ښیي چې پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو کې 45% اضافه شوې. رپورټ کې لیکلي پاکستان د ترهګرۍ پیښو کې د مرګونو ژوبلو او نورو په حساب په نړۍ کې په دویم نمبر دی. ولې تر ټولو اولنی هیواد د مغربي افریقي بورکینا فاسو او په دریم نمبر هم د افریقي نایجر دی. رپورټ کې د 2000 نه تر د 40 کال پورې د ترهګرۍ د پیښو معلومات لیکل شوی. پکې دا هم لیکل شوی چې پاکستان کې تر ټولو زیات د ترهګرۍ بریدونه تحریک طالبان پاکستان کړي. رپورټ ښایي 2023 کې پاکستان 248 ولې په 40 کال کې 1,001 تنه مړه شوي. پاکستان کې د ترهګرۍ د زیاتېدو وجوهات څه کېدای شي؟ د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان چې د دفاعي چارو زیات رپورټینګ کوي د مشهد رډیو پوښتنه داسې ځواب وي.
د افغانستان کې طالبانو دراتک سره دلته کې کوم وسوالې ډلې وي په پاکستان کې هغه هم هغه سره منظم شو نو ټیک ته دغه یو اړخ دی. خو دا غیر مخ کې هم کله چې خبرې ترې روانې وي د امریکای سره او 2000 شل نه پس هغه وخت نه تحریک طالبان چې یو وخت په سو ځای برخو کې ویشل شو هغه یو وار بیا یو ځای شو کرش مې خو داسې ښکاری نه خو د سلوې ختنه زیات هغه د وخت کې لوی وړې ډلې چي دي او د اولس او د ریاستي ادارو ترمنځ کم خلا ده دغه هم یو بنیادی وجه چې ډېر خلک داسې وي چې راکه موږ د حکومت یا د ریاست سره مرسته کړې تر بیا هغه خلک وجلې شوی دي دا غیب د تاسو چینل یې کړی
حق نواز خان زیاته کړه چې په افغانستان کې چې جمهوریت ختم شو او موجوده طالبان واک په لاس کې واخست تر هغه وروسته ټي ټي پی هم مضبوطه شو پاکستان کې بریدونه زیات کړل د یاد رپورټ تر مخې د زیاتو پیښو په دغه لیست کې په څلورم نمبر د مالی په نوم هیواد او په پنځم نمبر شام شامل دی رپورټ ښایي چې پاکستان کې د ټي ټي پی د جوړېدو نه وروسته تر ټولو زیاتې پیښې په 2009 کال کې وي دغه پیښې په کال 2009 او 2010 او 2011 کې هم زیاتې وي 2010 او 2014 کې کم شوې د 2015 نه تر 2018 پورې بیا زیاتې شوې د 2019 نه 2020 پورې کمې او د 2020 کال نه تر دې وخت پورې بیا د 13 ټولو کالونو په نسبت زیاتې شوې رپورت ښایي چې ټي ټي پی تر ټولو اول بریدونه کوي غړي یې ورشي او بیا خلک وژني ولې په دویم نمبر دوی به میچاودنه کوي رپورت کې دا هم لیکل شوی دی ټي ټي پی یوازې داس یو ډله ده چې تر ټولو زیات بریدونه یې کړی یې کوي او په خیبر پختونخوا صوبه کې خپل فعالیت هم لري د داسې پیښو مخنیوی به څنګه ممکن وي حق نواز خان وایي
ورکه منګه وګورو تیر عملیات شوی دی که تیرې پیښې شوی دی په هغه وخت کې به سیاسي چې کوم ډلې به وي هغوی به د پیپلز پارټي حکومت کې منګه وګورو که دغه شانته کې په خیبر پختونخوا کې عوامي نشل ګوندو نو دغه ټول به په یوه خوله باندې وو او پارلمان د لارې په زیات تر منګه کتلی چې په سواد کې عملیات کېدل نو هم د پارلمان د لارې دغه اعلان شو نو دغه شانته کې اوس په دې وخت کې دغه کمې هم دي سیاسي ګوندونه د یو بل ترمنځ د دور لري شوی دي چې اوس په داسې مهمه مسلو باندې هم یو ځای کېږي نه
په یاد رپورت کې سګانه شمیرې نه دي شاملې یاد دی چې د خیبر پختونخوا په بنو کې د څلورم مارچ په ماخام د ټي ټي پی په برید کې د لسونه زیات ولسی وګړي او د عسکري ځواکونو میډیا سره د شریک شو معلوماتو سره سم 15 عسکري غړي هم وژل شوي د ترګري د مخنیوي په حواله سره د پاکستان د داخله چارو وزیر په خپل بیان کې ویلو حکومت د عسکري ځواکونو سره د ترګري عزت څنګه په څنګه ولاړ دی شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
د جنوبی وزیرستان د لدی اوسیدون کی وای چې په هسپتال کې د خزینه ډاکټر انیشتا چې لقبلې خزی د علاج لپاره نورو سیمو ته ورسی دی زیاتوی چې په روختون کې او به بجلی او انټرنیټ هم نشته د دې ترڅنګ د نورو سیمو خلک هم د ورته ستونزو شکایت کوي د سیمې د صوبایي سملې غړي وای چې لقبلې فند به د هسپتال مسلې حل کوي په دې اړه د اشتیاق مسید رپورت اورو
د سویلی وزیرستان تحصیل لادی اوسیدین کی ویائی چه د سیمې سیول هسپتال کښې یې ښځینه ډاکټر انشتا دی چې په وجه یې د سیمې خلک یې د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي په دغه برعکس یې د لادی سیمې یو اوسیدونکی مشال ریډیو ته ویایي
زمونم ابوت خان دی دغه د لادی د مخې یو د مش په لکه د یو هسپتال دی په دا وجه باندې لږ کې د صاحب دی د دادو سره کنه خو نو ډاکټر په دغه هسپتال کې نشته نور خو د هسپتال چې کوم تنظیم دی ډاکټرون دی دا ماشاالله خپل د ټیکای یو داتا په مخابه نه موجود هغه نشته د ورکی دی د بچونو په مواله سره کله سم مشکل په شوی نه دی خو دا یو فیمل ډاکټر لکه دوله ته ډیر ضرورت دی چې دا فیمل ډاکټر د روشي کنا په مخابه دی لکه دوله داسې د زچا بچا چې کوم دی ډیلیوري کې سینا وی کنا دا په مواله سره حالته مشکلات وی او علاقه داسې چې بل شدا سوالاتین نشته دی او سره چې د کوم دا لایف سیوینګ ډاټ چې کوم دی ژوند د بشکاول دی پر دا وایي چې په مخابه نه موجود دی موږ حالته نه راویږي
د لادې سیول هسپتال یو ډاکټر په هسپتال کښې په ډیوټي موجود عملې او دغې عملې ته هسپتال کښې ورپېش مشکلات په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده
زه ډاکټر منصور احمد یم دلته فی الحال دوه ډاکټران دي ان ډیوټي چې کوم دي نو زموږ سره درې ایچ وي چې کوم دي نو الحمدلله دلته اویلیبل وي او ډیلیوریز کېږي نارمل ډیلیوریز دلته الحمدلله دغه کېږي چې کوم کمپلیکیټډ کیس وي نو هغه مونږ بیا ریفر کوو او دلته یو لیډي ډاکټر هم ضرورت شته چې یو لیډي ډاکټر کم از کم دلته موجوده وي نو دا لیډي ډاکټر دلته اویلیبل په کار ده دا د بټو د دور هسپتال دی خو دلته چې کوم دی د اوبو سهولت نشته که نه خپل اوبه نشته دلته بور نشته ټیبل نشته مونږ چې کوم دی نو په قرض باندې چې کوم دی بهر پیپونه لګو او کله په خپل خرچو باندې چې کوم دی هغه پیپونه پکې مات شي لیکن بیا سونه موده دغه شان موږ نسو بغیر د اوبو نه د سکلو بم بیا نه میلوي د اوبو غټه مسله ده زما خبره به دا وي چې انټرنیټ ډیر زیات چې کوم دی فقدان دی او دغه د وجې نشي کوم دی ته موږ ډېری مسایل مخې ته راځي چې کوم لکه افیشل کمیونیکیشن زموږ د ډی ایچ او سره دا یو غټه مسله ده چې انټرنیټ نشي ډېر وخت نه خو زموږ چې کوم پاتې کېدو چې کوم ځای دی هاسټل دی کنه نو هاسټل کې زموږ چې کوم دی نو څنګه تور تیاری مکمل بجلی نشته کنه نو موږ ته پکار ده چې هاسټل د زموږ سولر سیستم ولګي
مشال ریډیو چې د لادې سیمې او سي دین کې او د لادې سیول اسپیټال عملې غوښتنې په باراکښې د ضلع صحت محکمې مشر ډاکټر توفیل شیرانی سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل بند سوتلی و او د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان په دغه باراکښې مشال ریډیو ته په دارنګ وغږېده
مسئلہ حل سی سولر والا ریڈیو چنا پتا ہوا کہ چی اکثر پوزیشن دا یو اصل پر در دے پرو گوشتا کنا کنا وی دا پشاور نا اول دے پرو دے بڑا پشاور ہے
دے تیسے لادے سی میں اس دن کے دے حکومتی چارواکیوں نا دا گوشتنا ہم وکڑا چی دے لادے سی والا اسپتال کشے دے نیمگڑی سہولتی نا زر ورا سوال دے پورا دا بڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده